خپرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمونکي رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې د لاسي بم 14 وشوه چې د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ لیګ لوبه پکې روانه وه. د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې 14 کې 14 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون ادارې یا اوچا په یو بیان کې چې بیګا مازدیګر خپور شو، د ښاغلي اکبروف له قوله چې د 14 پر مهال په لوبغالي کې حاضر و لیکي چې وایي دا 14 د هغه تشدد یادونه کوي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. ښاغلي اکبروف ته د 14 په اړه د بې او شفاف تحقیقات غوښتنه کړې او پر چارواکو یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولي دي.
تیر دو ورځې کې چې کوم سیلابونه راغلي، د سیلابونو له امله زموږ 14 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
د ښاغلي حقانی په وینا لس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلاب له امله مړه شوي دي. د زابل د امیر روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې هم اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حکیمی بیګا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي په اوبو کې. ډیر کورونه وو، ډیر بڼونه وو، ډیرې کروندې هغه یې ټول له منځه وړي دي او ډیر زیات څارویانو مالونه یې هم له ځان سره وړي دي.
د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول 46 کسان مړه او تر 100 پورې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړي دي چې وایي اوکراین پوځ د ختیځ دونیسک سیمې پر یو زندان برید کړی. کیف دا ادعا رد کړې ده. په دې پیښه کې هغه 40 تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماریپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیسک کې د روس پلاوه بیلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي، ادعا شوي چې د اوکراین پوځ دا زندان د امریکا د پرمختللې حمارت توغندي په وسیله په نښه کړی. خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درسیز په یو بیان کې وویل روسیه دا ادعا د هغه حقیقت ته پټولو هڅه ده چې په دې زندان کې د اوکراین د روس د اسیرانو پر وړاندې روان دي. او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرکی لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې وکړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی ګرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي. ښاغلی بلینکن پرون د جولای 29 دا خبرې سپینې او مستقیمې وبللې چې تر هر څه مخکې د بندي شویو امریکایي وګړو پر خوشې کېدو متمرکز زیوی. پر گرینر سربیره بلینکن ویلی چې متحده ایالات امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی سرتیری پاول ویلان پر خوش کېدو هم ټینګار کوي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د بشری حقوقو د څار سازمان او چارواکي لویدیز هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل.
یو لوی او ښکاره استثنا د اوکرایني کډوالو په برخه کې و.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان د رسنیو لپاره تیر کال وژونکي ضربې لیدلې.
افغانستان کې د 1500 رسنیونه 213 رسنۍ بندي شوې دي.
او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سار سازمان او چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د هیومن رائټس واچ اجرایي رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیزو هیوادونو کې د اوکرایني کډوالو په پرتله له افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي.
د بشری حقوقو د څار د سازمان اجرایي رئیس کینت راتوای چې لویدیځو په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکرایني کډوالو پرتله له افغانانو سره ډېر توپیری چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشری حقوقو فعالانو انتقادونه کړي وو، خو ښاغلی رات پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه ډیره او نشادي توپیر وباله.
یوه لویه او ښکاره استثنا د اوکرایني کډوالو په برخه کې وه چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته ننوتل. اروپا دروازې ورته پرانیستې، په پراخه ټنډه یې هرکلی ورته ووایه او سمدستي یې ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکرایني کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې دیره شول، خو په ډېر ښکاره توپیر سره ښکاري چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایه. زه فکر کوم چې د دوی دې کار ته پرته له دې چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بله مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړه. میرمن اکبر د هغو افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلي دي، خو اوس به برخلیکه د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
د اوکراین وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې وو او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی، دا یو هم عملی نشول. ما ته هر ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یوه قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د جمهوری نظام له سقوط وروسته لسکونه زره افغانان بهر ته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس مهال بې برخلیکه پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاسو ګرېوان دي. خو در روان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان او چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړي. بل خو د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزارت هم منلې چې له افغانستان د برېټنوي ځواکونو د وتلو او په تیرا د خلکو د تخلیه په پروګرام کې ډېرې نیمګړتیاوې وي. برېټنوي چارواکو هم دا راز ویلي دي چې دوی نشي کولای هغو افغانانو ته چې د برېټنوي ملکي موسسو لپاره یې کار کړی له افغانستان د ایستلو ډاډ ورکړي. په دې اړه ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې لنډیزی احمد تکل راوروي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له افغانستانه د برتانیا د پوځي ځواکونو د وتلو په پروګرام کې یو لړ نیمګړتیاوې او تېروتنې وي، او ورسره یې د ډیری هغو افغانانو پر مخ خپلې دروازې بندې کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې له برتانیا سره مرسته کړې وه. برتنوي چارواکو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت نه غوړي د کسانو ته کاذب امید ورکړي او ورته وایي چې برتانیا به د دوی د ایستلو امکان برابر کړي. د دې چارواکو په وینا د قضاوت به ډیر ګران وي که ووایو چې ټول هغه افغانان چې د برتانیا له غیر حکومتي مؤسسو سره یې کار کړی وو یا د برټش کانسل په څیر په افغانستان کې د برتانیا په ملکي پروژو کې په کار بوخت وو د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانوي چارواکو ویلي ډیری هغه خلک تر ګواښ لاندې دي چې له برتانیا سره یې په امنیتي برخو کې مرسته کړې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم درس د هغو افغان کډوالو د دوسیو د څیړنې د پڅ جریان خبره هم کړې چې په دې هیواد کې پناه غوښته ده. د دې وزارت د چارواکو په وینا د دې بهیر د پڅ پرمختګ علت دا دی چې د سیاسي پناه لپاره خورا زیات غوښتنلیکونه رد شوي او حقوقي داوی ډیر وخت نیسي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې تر دې دمه 15,000 افغانانو ته برتانیا ته د تلو اجازه ورکړل شوې. البته دا له هغو 15,000 کسانو جلا شمېره ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته بیول شوي دي. د ګارډین د راپور له مخې په عین حال کې یو زیات شمېر افغانانو چې د برتانیا د حکومت په ملاتړ یې د غیر حکومتي ټولنو لپاره کار کاوه ادعا کړې چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په پټو ځایونو کې اوسیږي، او حتی ځینو یې ادعا کړې چې د کورنۍ غړي یې له برتانیا سره د اړیکو په خاطر اعدام شوي دي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو په اړه چې د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې خو مستقیما د برتانیا د حکومت لخوا نه و استخدام شوي، د بهرنیو اړیکو موظفې کمیټې ته ویلي د تخلیه په پروګرام کې نیمګړتیاوې خورا زیاتې وې، او له هغې ډلې ده چې خلکو ته پیغامونه ډېر واضح نه و، او همداراز د لومړیتوبونو په تشخیص کې نیمګړتیاوې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې. بلاول بوټو زرداری پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې سوله ییز باثباته وصل شوی افغانستان د سیمې د پرمختګ لپاره مهم بللی. هغه له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې افغانستان هم ورګډ شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ د پراختیا پر اړتیا ټینګار کړی، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ګډون او ارتباطاتو پراختیا ته هیله څرګنده کړې. ښاغلی زرداری دا څرګندونې په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونی غونډې په څنډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې ښاغلی زرداری د ټاپی د ګاز د نلیکې او د کاسا زرد پروژو په ګډون د سیمه ایزو اړیکو او عامه تاسیساتو د پروژو په رغونه کې د خپل هیواد پر ژمنه ټینګار کړی. د بیان لمخې زرداری ویلي چې پاکستان د یو سوله ایز باثباته مرفه او وصل شوی افغانستان پر غوښتنه ولاړ دی، او ټینګار کوي چې په افغانستان او سیمه کې د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت احتمال شته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د حکومت له لوري د هغو ګامونو یادونه هم کړې ده چې د بیان له مخې له افغانستان سره د دوه اړخیز تعامل او د نړیوالو بشري مرستو د سمون په برخه کې اخیستل شوی دی. بلاول زرداری د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په تاشکند کې دی. پاکستان د دې سازمان دایمي غړی دی، او افغانستان د پخواني نظام د سقوط تر مهاله د نظر په توګه غړیتوب پکې لري. معلومه ده چې له دې وروسته به په دې سازمان کې د افغانستان د موقف په اړه څه پریکړه کیږي، ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ښاغلی زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د سینهوا خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی زرداری ویلي چې د غواړي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي کریډور کې د افغانستان د ورګډولو په مسله کې هم جدي غور وکړي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیر یو کال کې وژونکې ضربه لیدلې ده. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې موده کې د لسګونو رسنیو فعالیت درېدلې، د رسنیو زرګونو کارکونکو دندې له لاسه ورکړې او په سختو کارونو بوختي. ښاغلی مجددي وایي چې د دوی ټولنې د رسنیو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته یوه طرحه سپارلې، او یوناما هم ورته ویلي چې په دې برخه حکیبه همکاري وکړي. احمد تکل خغلی مجددي سره د مراکې په پیل کې د دې طرحې جزئیات پوښتلې دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د ټول رسنیز کارکونکو ټول مشخصات راغلي دي، او حتی بانکي اکاونټ دا تر اخري حد رسیدل دي. یونامانه موږ غوښتنه وکړ چې کچیر دغه زموږ تر حمایت دی دغه ډیټابیس غوښتا سپارو. دې کار سره موږ کولی شو چې هغه بند شوی رسنۍ بیرته فعال کړو، او هغه رسنۍ چې د بندېدو په حالت کې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله بندېدو حالت کې دي هغوی د بندېدو نه خلاصېږي. هغوی کولی شي چې د نړیوال بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادي سره مرسته کوي هغوی سره دغه موضوع شریک کړي، لکه چې WHO روغتیایي برخې ته مشوره کوي او یونیسف معارف برخې ته مشوره کوي، همداسې ځینې بنسټونه لکه یونسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخه کې کار کوي دغه طرح نه مراسل وکړي او رسنیز کارکوونکو ته مستقیم معاش ورکړي.
بله، او د یوناما ځواب تاسو ته څه؟
یوناما خو په خپل بودیجه نه لري، مګر هغوی کولی شي چې نړیوال په دې وهڅوي چې دغه طرح نه مراسل وکړي، او هغوی بوخته دا وعده ورکړي چې دغه ډیټابیس تکمیله کې او موږ سره شریکه کې دغه برخه کې موږ نړیواله سره شریکو تر څو دغه طرح نه مراتب وکړي او مرسته وکړي.
مننه ښاغلی مجددي. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
هغه سروې چې موږ په دغه اخري وختونو کې کړی دی موږ ته ښایي چې په افغانستان کې د 1503 څلوېښت رسنیو نه 218 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ څه کم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 2000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی، او دا یو خاطه دا یو ډیر رسنیز دګر کې یو استونزره مسته کړې ده، او بل خاطه زموږ دغه رسنیز کارکون کې یو پات اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې حتی د شپې کله چې کورته زی 15 مړي دوده هم خپل کورته وړي نشي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي و چې د افغانستان د رسنیو د وروستي وضعیت په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډ څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ټاکل شوی له ایران څخه یو پلاوی د هلمند سیند د سروې لپاره افغانستان ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان له قوله راپور ورکړی چې نوموړی ګواښ کړی که د ایران او د افغانستان د اوبو مسله په جدیت سره حل نشي د دواړو هیوادونو په اړیکو به یې اغیز منفي وي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې دوی د ایران ترمنځ د حقابې په هوکړه عمل کړی، خو وروستیو وچکالیو د ایران هیواد د حقابې اوبه کمې کړي دي.
د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ټلیفوني اړیکې له لارې کابل ته د یو پلاوي د ورتګ خبره کړې. ښاغلی عبداللهیان ویلي تلونکی پلاوی به د هلمند سیند سروې او هغه ستونزې چې په دې برخه کې جوړې شوې لري تر څو د ایران د حقابې مسله نور حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ایران ته د حقابې په ورکړه کې ځان ژمن بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ګواښ کړی که د هلمند د اوبو مسله ژر او په جدي ډول حل نشي د دواړو هیوادونو په اړیکو به ناوړه اغیزه وکړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وین اختر محمد ازادي راډیو ته په کتبي پیغام کې ویلي چې دوی د 1950 کال معاهدې ته ژمن دي. هغه لیکلي چې ایران ته خپله حقابه ورکړل شوې خو په ځینو کلونو کې اوبه وي او یا هم نه وي، پرلپسې وچکالۍ او د اوبو سطحه کمه کړې، خو بیا هم افغانستان مقابل لوري ته حقابه ورکړې. خو د اوبو په مسایلو کې یو شمېر پوهان وایي چې ایران ته باید د سروې په برخه کې ډېر خلاص صلاحیت ورنکړل شي او دواړو خواوې د قوانینو ته ژمن پاتې شي. د تیر نظام د اوبو تنظیم ملي ادارې حقوقي سلاحکار نظیم سمون وایي ایران هر کال له هغه څه چې ورته ټاکل شوي زیاتی او باخلی.
ایران باز هم اگه باس عقبه
باشه، ایران سره د حقبه مسله روخانه ده او زیات باس تارتیا نه لري. ایران په تیر کلونو کې له ټاکل شوی مقدار زیاتی او باخستی. ایران غواړي هغه وضعیت چې په تیر درې څلور لسیزو کې حاکم وو هغه وضعیت حاکم وي. د افغانستان د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې ایران په کلنی ډول 2.4 میلیارد متر مکعب اوبه د هلمند له سیند نه اخیستي، حال دا چې دغه چاره باید 840 میلیونه متر مکعب اوبه واوسي.
ایران په داسې حال کې د هلمند له سیند نه د حقابې په برخ کې خپلو لانجو ته زور ورکړی چې وروستیو دوه کلونو کې وچکالۍ د دغه سیند اوبه تر ډیره راکمې کړې. د وروستیو راپورونو له مخې د ایران سیستان او بلوچستان ایالتونه اوسمهال له سختې وچکالۍ سره مخ دي، خو دې غاړه کې افغانستان هم له دغې وچکالۍ په امان کې نه دی پاتې.
اوس هم څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. د زمري ومه د افغانستان د درې رنګه بیرغ ملي ورځ وه چې ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې په ځانګړي ډول په فیسبوک کې ونمانځله او د تور سور او زرغون بیرغ عکسونه ویډیوګانې خپرې کړې.
د زمري د میاشتې ومه د درې رنګه ملي بیرغ ورځ سکل په داسې حال کې راورسېده چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او په حکومتي کچه د تور سور او زرغون بیرغ ځای سپین بیرغ نیولی. په تیرو کلونو کې دا ورځ په حکومتي او ولسي کچه په شاندارو مراسمو لمانځل کېده. حکومتي مراسم د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د تر ټولو ستر بیرغ نوي کول، پر واټونو د بیرغونو نصبول او د خلکو له لوري په خپلو موټرو کورونو او دوکانونو د بیرغونو لګول د دې ورځې عمده کړنې وې. خو اوس د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د طالبانو حکومت تر ټولو ستر سپین بیرغ لګولی او ولسي خلکو ته هم د تور سور او زرغون بیرغ د ورځې د لمانځنې اجازه نه ورکول کېږي. خونن ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپاره کړي او په دې اړه لیکنې کړي. د کابل یو اوسیدونکی عبدالله حیدرزی وایي ملي بیرغ د یو هیواد هویت څرګندوي او د دغه ډول ارزښتونو پالل د هر افغان دنده ده.
د ملي ارزښتونو له ډلې یو هم ملي بیرغ دی. ملي بیرغ زموږ د هویت او زموږ د حیثیت یووالي او خپلواکۍ نښه ده چې زموږ د تاریخي شالید او بیلابیلو حالتونو ترجماني کوي. موږ له خپلو ملي ارزښتونو هیڅ نظام، ګوند او ډلې ته نه تیریږو. سرپرست حکومت نه باید د ملي ارزښتونو سره لوبې وکړي، کنه نو په خپل ټوله دوره کې به د لویدلي بیرغ د راپورته کوونکو سره لاس او ګریوان شي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې درې رنګه بیرغ په هیڅ نظام پورې اړه نه لري او دا د ټولو افغانانو نو بیرغ دی، باید د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. په تیرو یوولسو میاشتو کې له هغې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په بیلابیلو وختونو کې په خوست او ننګرهار کې سیمه ییزو طالبانو د یادو سیمو یو شمېر اوسېدونکي د درې رنګه ملي بیرغ په سر وهلي، ټکولي او شکنجه کړي. د افغانستان ملي بیرغ په تیرو څه باندې سلو کلونو کې وخت نا وخت بدل شوی او بدلونونه پکې راغلي. په دې هیواد کې هر سیاسي او وسلواله ډله چې واکمنه شوې د خپل لیدلوري له مخې د دې هیواد بیرغ بدل یا یې پکې بدلونونه راوستي. وسنۍ ملي بیرغ چې واکمن نظام یعنی طالبان د ملي بیرغ په نوم نه مني، تور سور او زرغون رنګ لري چې اول ځل د شاه امان الله خان په حکومت کې د 1908 لمریز کال لوی جرګې تصویب کړ. له هغې وروسته په کې ډېر بدلونونه راغلل، خو په 1902 لمریز کال کې په لږ بدلون سره بیا هماغه درې رنګه پخواني رنګونه د افغانستان اساسي قانون د ملي بیرغ په توګه ومنل.
پکتیکاوال او ناروغ لرونکي په مرکز خرنه کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د ښکولو او پراخولو غوښتنه کوي. دوی په روغتون کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو له توپیري چلند هم شکایت کوي او وایي غریبو او بې واسطې ناروغانو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. خو په پکتیکا کې د ولایتي روغتون چارواکي وایي کچېرې دوی ته منظور شوی 150 بستریز روغتون امکانات ورکړل شي، نو په خدمتونو کې به یې ښه والی راشي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون ناروغ لرونکي وایي دې روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو دلته ډاکتران او روغتیایي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لږ دي. د خرنې اوسیدونکي ملا خانولي ازادۍ راډیو ته وویل د روغتون ډاکتران پر وخت نه ورځي او ناروغان ورته له سهاره تر ناوخته په تمه ناست وي.
موږ راغلي یو لګی زراسي په یوه هغه کې دي، څوک وځي څوک نه وځي، مانا څوک سوي دي څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکتر هم د دلی تر اوسه پورې لا یو شی د دوا کم بوتم ستاده د اری خواسته ده.
ناروغ لرونکو وای کده خرنې د ولایتي روغتون مسلکی پرسونل او د روغتیایي کارکونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي، په دې روغتون کې وړاندې کیدونکو خدمتونه بسنه نه کوي.
نو می شمسلاده د پکتیکا ولایت مرکز ګلاولو کلی اوسیدونکو يم. د دې ولایت سطح یو مرکزی شپخانه ده، خدمتونه 15 بسترې خو نو می دی 50 بسترې ورکړای ده. نو دوی باید د پرسونل اضافه کې صحیح ډاکټران د شپخانه ترول ترڅو د خلکو ضرورتونه پرسه او د خلکو مریضان صحیح
د خرنې ولایتي روغتون ته د نارینه او سربیره لسګونه ښځې او ماشومان هم د درملنې لپاره ورځي. زرلخته چې خپل ناروغ ماشومې روغتون ته وړی، په دې روغتون کې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو له توپیري چلنده شکایت کوي.
چې ورسره ډاکتر انسان یې نه ګوري، کمشمان لرو کینا لرو بس دی مخت مواد نه راسی نه راکی تا ډاکټر ته وای چې مواد سم سره ورته ورسی یا کته نه وسی یا درمنه نه وسی نو دا خونه کې زبرو راسی موږ زو راځو څوک بساړی لري څوک به نه لري دا وخت غریبی دا وخت مجبوری دا کدا چې ونه سترو سره مرسته وسی په یوه رقم ټول ته پیواز تر غوګوري دا خونه کې چې موږ روسو نه ځای ولرسی دا تاس کار نه ده
یو بل ناروغ لرون کې جمال بیا د خرنې پروختون کې د امکاناتو د کمښتون زیاده وی وای
زموږ ولایت ډیر پاته ده مو ولایت سیدا دلته سوس راغلی د غزنې د میډیا ډاکټر نه پیدا کی دا ماشومان ټول لګی زراسي زاړي نو یغ نه ست پک نه ست چې ته چالو کی دومره پاته ولایت لکه د مو سیدا وس د پندکس دی ځنکای د پندکس ته جرای نه سوالی نه ست جرای وا چیرې تله لای دغه خزه غزنې ولاره د کنده خزه د هیڅ شی نه ست تو وس پوری
بلورتا د پکتیکا مرکز خرنې د ولایت روختون چارواکی وای دوی په ډیره روختي برخو کې تجربه لرونکي متخصصان لري او ناروغان ته ټول درمل له روختونه ورکوي د روختون سرطبيب ډاکټر متی الله همدرد وای کچیر د 1523 روختون امکانات ورکړل شي نو په خدمتونو کې به لا نور خواله راشي
زمونږ د روختون چې د ډیر په خوانه هم د 1523 کې روان ده خو د دې مراجعین چې دي ورځ په ورځ باندې په زیاتې دوه باندې دي مونږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي ان شاء الله او کارونه په الحال ډیر ښه روان دي فقط ستونزه زمونږ همدا ده روختون ارتقا مسله ده اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده وزارت څخه مو وختنه ده چې زمونږ دغه ارتقا ته عملی بڼه ورواغوندي او زمونږ لپاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلورو ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي روغتیایي مسؤلینو همدارنګه ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي
اوس هم ستاسو له پیغامونو
دریم چې قریب کېږي چې په کندهار کې زرګونو په میلیونو د برښنایي تذکرو د اخذ لپاره انلاین ثبتنام کړی دی لکن دروسه پورې په دریم چې یو په میلته هم د انلاین ثبتنام له لارې چاته زنګ نه دی وسوي او نه هم چا په میټریک سوي دی او نه هم چا تذکره ترلاسه کړې ده کله چې موږ د شکایاتو څنګ ته خبر ځغ رسول دي خو غیر ته وایي چې تاسو د انلاین فورمې اته انسوي مرکز ته وروړي چې هغوی درڅخه قبول کړي او وروسته تاسو ته تجارت وکړي خو لکن هغه ته انسوي مرکز دی هغه د فورمو د قبولولو څخه ډډه کوي او ادعا کوي چې تر اوسه پورې اپلین کار هم روان دی ځکه پلین پرمې دی بندې کړې دي خو د کنټرول سیستم یې فعال نه دی چې د چزموږ د چارواکو پر ورسوي او دغه د انلاین ثبتنام د کنټرول سیستم چې دی دغه فعاله کې ځکه خلک انسانان تذکره د یو ضرورت په خاطر باندې اخلي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر سلامونه وایم وروره د خنشین په ولسوالۍ کې زموږ یو دنه د افغانستان خاده ولاره ده ته خو یو جبه درې دنه د شتر ولسوالۍ پورې را شوه کې موسسې هم نه دی خوړل د موسسې هم را واسته وي وروره سره در بدر یو وچکالی ز پولی ټکور یو د زموږ حالات سره راس سره وی ګوري خو د وطن مو وچتي خدای په یله د مشران سره خبر کې موږ د سره ستړي نه ټلیفون لارستا ورور چولی عرب دی ملک مو تیل گراندی تیلو انو سر پورتا کوالی پسونو مدلا سوار کل دغنو پسونو مندی کری
سلامونه طولو تا یو خواست لرم در مولی سیبان سخ اسلامی امارت خوزمونگ په چوغو چوغستونه یو شکې دا وي خو زموږ غږ نه اورین مګر مولوی صاحبانو څخه مو دا خواست دی چې د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی چې د خویندو ولونو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي نو تاسو خو ځانونو ته وارثین د انبیا وایي هیله ده چې دا نوم بد نه کوي د اسلام نوم بد نه کوي خپل مسؤلیت اجرا کړئ نور به په کوم وخت کې تاسو د حق چیغې کوئ خو همدغه یو وخت ده راشئ د علم دروازې د خپلو لونو او خویندو پر مخ خلاصې کړئ تر څو دا وطن په ګډه سره آباد کړو
زه محمد یونس سلمان د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سره ستاسو پایډ کیم نو ما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم سره سیاسي ګټه نه اخلي دا د پر سیاسي لارو چارو باندې نه خبري نو د دې سره ما دا غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د انجونو مکاتب او که په شریعي نظام کې که په هغه په خوانی نظام کې ورېلای دي کې
ازادي راډیو ته غواګیاست. موږ خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام ترو بجو د ازادي راډیو ترڅنګ زموږ د ویپانی لاري هم تعقیبولای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام 8:30 کیدونکې دی. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمونکي رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونې 14 وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې د لاسي بم 14 وشو چې د شپږیزي په نوم د افغانستان د کرکټ د لیګ لوبه پکې روانه وه. د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې 14 کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت بیان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د ښاغلي حقانی په وینا 10 کسان د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلابونو له امله مړه شوي دي. د زابل د عامه روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی هم وایي چې سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې اړولي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول 46 کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړې دي چې وایي اوکراین پوځ د ختیځ دونیتس سیمې پر یو زندان برید کړی. کیف ته ادعاوې رد کړې دي. په دې پیښه کې هغه 40 تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماری پل ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیتس کې د روسپلاو بلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي ادعا شوي چې د اوکراین پوځ دا زندان د امریکا د پرمختللي حمارس توغندي په وسیله په نښه کړی. خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په یو بیان کې وویل روسیې دا ادعا د هغه حقیقت ته پټولو لپاره کړې چې په دې زندان کې د اوکراینی اسیرانو پر وړاندې روان دي. او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرګیو لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې وکړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی ګرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي. خبرونه او راپورونه هم دومره وو. د خبرونې په پاتې برخه کې به درسي ساعت خبرونه واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم. تیر هفته مو د ووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت مو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په داوامو په تیر درسي ساعت کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. همدا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتګ او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکي مخت په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې سویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي ساعت کې به اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان، د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اوتریش، فولند، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت، د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني قومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اوتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس، د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، روبانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګندا توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري.
او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیر رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لویې وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سولې کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 14% کرایي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بېلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دی. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کېږي چې خلک د غور څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوښو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو